څلور بجې شوې د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برساسو کوربایم په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې مو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې له جوړېدو خبره وو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وار له مخه ورته خوشبینه ده. دا به هم واوري چې له یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو حساس مواد کابل ته انتقال شوي او نور هم پلازمینې ته پر لاره دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته رسیدو مخکې جوړیږي. د لوګر ولایت د امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي او د ترکیې ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دې وښيي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته رسیدو مخکې جوړیږي. د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبیني څرګنده کړه.
د افغانستان لوري په کې ځکه دوی سره تفاهم شوی دی په برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې سره شامل دي، نو نتیجه خو زما په نظر باندې تمللو چې یو ښه نتیجه ورته راغله.
ټاکل سوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د سپتمبر میاشتې په لومړۍ کې جوړه سي، خو وروسته ځکه وځنډېده چې افغان حکومت پکښې له ګډونه ډډه وکړه او ویل چې د افغانستان د سولې په اړه هر ډول غونډې مشرتابه باید د افغان حکومت وي. وروسته کابل او مسکو توافق وکړ چې په ګډه به د دې غونډې د جزئیاتو او نوې نیټې په اړه کار وکړي. د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویاند شاپور احمد زینن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جهاد مل او جمعالدین په نوم دوه طالبان پرون د لوګر د مرکز په دوشنبه سیمه کې په هوایي حمله کې ووژل سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا د شنبه په ورځ وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې د کندهار خلک به په څه باندې یو سل او یا مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
موږ په کندهار کې یو سل او یا مرکز لرو چې دا یو زر یو سل څوارلس محله کې دي. دا کار چې مخکې وړي دا به پنځه زره او نهه سوه نفره کارمندان رسېږي. د پنځه لکو نفرو شاوخوا کې هغه کسان لرو چې وعدې د شرایط دي، د شنبې ورځ یعنی سبا به الخص راځي صندوقو مرکزو ته رای به ورکړي.
له کندهار څخه د شوزو په ګډون یو سل دولس کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا پنځه لکه کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د یوې اونۍ لپاره وځنډېدل. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وسوا او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخوانی رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل سو. د ولسي جرګې انتخابات د تلې په اته ویشتمه او نهه ویشتمه کندهار او غزنی پرته د هیواد په دوه دیرش ولایتونو کې وسول. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال او سیمه ییز خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دې وښيي. اردوغان وویل چې ریاض باید په ترکیه کې د هغو کسانو نومونه افشا کړي چې د خاشقچي مړی یې له سعودي ایجنټانو څخه وروسته له هغه واخیست چې هغه د اکتوبر په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې ووژل سو. نن د جمعې په ورځ د ترکیې په پارلمان کې د واکمن ګوند غړیو ته په وینا کې اردوغان وویل چې ترکیه په سعودي کنسلګری کې د خاشقچي د وژل کېدو په اړه نور معلومات او شواهد هم لري. اردوغان وویل چې ټاکل سوی د سعودي لوی څارنوال له ترکیې لوی څارنوال سره د یکشنبه په ورځ وویني. د سعودي عربستان لوی څارنوال د پنجشنبه په ورځ وویل چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې د خاشقچي وژنه له مخکې پلان سوی وه. سعودي مخکې برعکس ویلي و چې د خاشقچي مړینه تصادفي وه. په همدې حال کې د جمال خاشقچي زوی امریکا ته رسېدلی، مخکې د سعودي عربستان مشرتابه پر ده د سفر کولو بندیز لګولی و، خو اوس هغه بندیز لیرې سو. صلاح بن جمال خاشقچي د پنجشنبه په ماښام امریکا ته رسیدلی. سی ان ان تلویزیون په دې اړه راپور ورکړی. دوی د سعودي عربستان او امریکا دوه تابعیت لري، خو څو میاشتې مخکې یې پر پاسپورت د سفر بندیز لګول سوی و. امریکا ته تر سفر مخکې د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره د ده عکسونه خپاره سول چې ورسره ستړی مسی کوي. سعودي منلی چې د صلاح پلار جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د اکتوبر په 2 وژل سوی و. او د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولتن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسیه او ګرجستان ترمنځ د 2018 کال د جګړې په خاطر ټول هغومره بندیزونه لګولي دي چې ورته اړتیا وه. بولتن په تبلیسي کې د ګرجستان له لوړپوړو چارواکو سره تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا د ګرجستان د مځکني بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی کوي. ګرجستان د 2008 کال په اگست میاشت کې له روسیې سره د جګړې پر مهال په جنوبي اویستیا او ابخازیا کې پر جلا سویو سیمو کنټرول له لاسه ورکړ. روسیا د جنوبي اویستیا او ابخازیا د جلا غوښتونکي مشرتابه ملاتړ کوي چې د ګرجستان له مرکزي حکومت په 1990 لسیزه کې جلا سول، او مسکو په 2008 کال کې له تبلیسي سره د دغو دوو سیمو په خاطر 15 ورځنۍ جګړه پیل کړه. روسیې په دغو دواړو سیمو کې خپل نظامي حضور پراخ کړ او دا سیمه یې د آزادو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندله. بولتن همداراز وویل چې امریکا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې واشنگتن ته ورسي. د ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوتین سره د نومبر په 18 نیټه په پاریس کې د غونډې په څنډه کې لنډې خبرې وکړي. د پاریس غونډه د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته د رسېدو یوه پیړۍ لمانځي. بولتن چې له پوتین سره یې روانه اونۍ په مسکو کې خبرې وکړې، ویلي واشنگتن به په دې اړه پرېکړه وکړي چې آیا پر روسیه په برتانیا کې د دوه طرفه جاسوس سرګی سکریپال او هغه د لور د مسموغولو په پیښه کې د لاس لرلو په خاطر پر روسیه اضافي بندیزونه ولګوي او کنه. د خبرونو پای.
اساجی رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا په ماسکو کې د سولې را روانې غونډې ته خوشبینه ده.
نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا دوس کې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي.
تمه ده چې د طالبانو استازی هم ماسکو ته لاړ شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د طالبانو د رژیم د وخت له یو چارواکي اکبر آغا سره شهیدلی یو
شوي چې دي یو بلادرادر افت دي او بل انساني پلاسمه د افت په نامه باندې دغه دوه خوشي شوي دي.
په خپرونه کې به له اکبر آغا واوري چې د ملا برادر خوشي کېدل به د سولې پر هڅو څه تاثیر وکړي. د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو حساس مواد پلازمینې کابل ته رسېدلي.
همدا اوس په همدغه د موادو په راټولولو باندې زموږ همکاران مصروف دي او څنګه نه به انشاء الله نن د مواد راورسیږي.
د کندهار د سبانوي انتخاباتو په اړه هم اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه به د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکې اونۍ تر پایه جوړه شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوي ګډون به له لسو راوړنو ډک وي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاده ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لور هم پکې ځکه دوی سره هم تفاهم شوی دی برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا دې چې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي. زموږ تمه لرو چې
نوموړي وویل د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې عالي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني لدی میاشتې تر روسیې پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناشته تر سره شي او د افغانستان ترڅنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړ شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول سند ویلي، خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره ښه ګټه پورته کړي، خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې کل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونشي کولای، ایران هم ونشي کولای، روسیه هم ونشي کولای، چین هم باید واوړي حتی تر هند پورې.
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سولې په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په استولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلی صافي دې موضوع ته په پام سره وویل د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ په ماسکو کې غونډه وشي. د طالبانو ځواکمن قمندانان ملا برادر چې له 2 کلونو راهیسې د پاکستان په یوه سندان کې و خوشي شوی دی. ملا برادر نږدې 2 اونۍ وروسته له هغه خوشي شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل او د افغانستان د جګړې د حل په اړه یې خبرې ورسره وکړې. احمد تکل د سولې په هڅو کې د ملا برادر د رول په اړه د طالبانو د واکمنۍ د محال لوی چارواکي اکبر آغا سره خبرې کړې دي. اکبر آغا د مرکې په پیل کې وویل چې د پاکستان حکومت یوازې ملا برادر او د طالبانو د واکمنۍ د محال یو بل مقام له بنده خوشي کړي.
چې د طالبانو په وخت کې د امنیت کمانډان او یوازې کندهار بیا د بنگلیس او دغه دوه خوشي شوی دي.
د ځینو نورو طالب مشرانو د خوشي کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. دوی وایي چې د غوشمیر 2 کسانو ته رسیږي.
تر اوسه دا غو چا څه نه دی ویلي، خو پاکستان سره نور بندیان په فکر باندې شته. د طالبانو بندیان خو البته داسې مشهور معروف مشران لکه دا اوس چې ملا برادر اخوندې، داسې خلک زما په فکر باندې د پاکستان سره نه.
ملا برادر به ستاسو تمه څه ده چې اوس څه کوي؟ د سولې په بهیر کې هغه کومه ونډه اخیستلی شي؟
په عموم صورت کې طالبان یو عادت او رواج لري چې هغه د سولې خپله خبره چې په اول ورځ دوی کړې ده، تاسې په جریان کې یاست کې طالبان د اول سره وایي چې د سولې لپاره دوه اساسي ټکي یادوي. اول دوی دا یادوي چې د خارجانو وتل د افغانستان صلح بیا د غلاربیت د طریقې نه سره تللی، دوهم چې یو داسې نظام راسي چې هغه د افغانستان د خلکو د اسلامي عنانی سره مطابق نظام وي، نور د قدرت د شریکېدو بل څه او بل څه دا ټکي دوی خپله تر اوسه پورې یاد کړي نه دي. نو زما فکر باندې که یو داسې میکانیزم وي چې هغه دغه ټکي په کښې کې وي، په هغه میکانیزم باندې صلح راځي، خو زما فکر باندې طالبان په هغه کې ټول خپل ځان شریک بولي او دا به تایید کړي. او نو برادر اخوند به البته په دغه موضوع کې دننه مؤثر شخص وي او دی هم د سړی نه دی چې د دې د باندې یو خبره وکړي.
داسې هم ویل کېږي چې ملا برادر د زلمی خلیلزاد د هڅو په نتیجه کې خوشی شوی، نو که دا خبره رښتیا وي خلیلزاد له پاکستان نه د څه لپاره د ملا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې؟
ما فکر باندې ول خو به دوی وایي چې د طالبانو خبره ده او یو عامه اوازه او انګازه ده. طالبان خپل وایي چې ملا برادر بې کومې واسطې او بې کومې معاملې راخوشي شوی دي او یوه اوازه ده. دا د اوازې ته که بیا راسو، نو زما فکر باندې د خلیلزاد هلو ځلو ته هر چا د شک په سترګه باندې کتله. خلیلزاد ته مناسب دا و چې ده یو داسې کار کړی وای چې هغه یو اندازه دا د خلکو د شک نظر د داسې ایسته سوی وای. نو که چیرې دا کار د کړی وي، نو کېدلی شي چې دا به په دې نسبت وي چې خپله د طالبانو د پاکستان ترمنځ خپل خبرې وي وخت هم د برادر اخون غریب په حبس کې ډېر تیر سو تقریبا کم نه کال هلته تیر سو نو پاکستانیانو هم تر اوسه پورې نور دی نس پیسې ترې پیدا نه ورته کول نو چیشته پاره به ساتي نو دغه وخت وخت پرسو خلاص کړی دی.
اکبر آغا تاسو پرستیا باور لری چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ هم خبرې کیږي او طالبان د پاکستان له حکومت نه د خپل یو کس د راخوشي کولو غوښتنه کوي؟
دا عادت و رواج دی په دنیا کې. یو سړی دی په افغانستان په حکومت کې موږ وینو حکومت ډېر مجرم ګڼلی وي لیکن بیا هم هغه څوک چې د ده طرف ته وي هغه طرف پسې راځي کوشش یې کوي چې خلاص یې کړي. هر څوک چې په یو مشکل کې اخته سو نو هغه قریبانو دوستانو انډوالان یې ټول د دې کوشش کوي چې د دې مشکل یې راوباسي.
مګر ویل کېږي اکبر آغا ویل کېږي چې د پاکستان او د طالبانو اړیکې تر دې نه ډېر زیات نږدې دي چې د دوی ترمنځ داسې غوښتنې وشي.
زه فکر نه کوم ځکه چې کچېرې اړیکې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ ډېرې دي دی وایي بیا دوی طالبان لکه موږ څه چې وینو ډېر تعداد سره د پاکستان سره بندیان دي یا داسې غټ خلک لکه اوس چې موږ څه چې دا دي د ده په باب باندې غږیږو هغه د پاکستان سره نه کاله تېروي نو دا خپله په دې باندې دلالت کوي چې د پاکستان او د طالبانو تر پابند اړیکې ډېرې زیاتې نه دي.
په دې برخه کې ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي. یوه خبره دام ده چې ملا برادر د پاکستان د پاوځ له پالیسیو سره جوړ نه وو او د طالبانو د مشرتابه برعکس د سولې په هڅو کې لیوالتیا درلوده.
زه دوی ویلی سبه چې پاکستان چې هر څوک نیسي هغه خامخا خلک تبصیرې باندې کوي چې یا د پاکستان د سیاست سره جوړ نه وو یا د افغانستان د حکومت سره د ده خپل اړیکې وي یا بل څه یا بل څه خو زه فکر نه کوم چې داسې به وي. زما داسې نظر دی چې زه پاکستان نیولې وم بیا یې افغانستان ته تسلیم کړم او افغانستان دغه کړم. د دې ما سره په بد کې ډېر نور خلک وو چې هغه پاکستان نیولي وه. خو زه دوی ویلی سب چې پاکستان هم داسې خلک هم نیولي دي چې خارجیان ورته وایي چې دغه سړی ونیسه هغه یې ونیسي یا مثلا ډېره ډېره خلک یې رښتیا د پاکستان د خپل په طبیعت باندې نه دي نو هغه یې ونیسي یا بل څه یا بل څه. د دې دپاره زما فکر مختلف عوامل وي نو خاص خاص د برادر خود په بس کې زه خپله داسې یو مشخص عامل ما ته په فکر کې نه راځي چې هغه سړی هغه ته اشاره وکړي چې په دغه نسبت نیولې.
د طالبانو د واکمنۍ د محل یو چارواکی اکبر آغا.
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 100.5 څپه.
سبا چې کوم وخت د انتخاباتو لپاره په کندهار کې رای ورکول پیل شي ازادي راډیو هم پیل شي، یعنی د سهار په 2 بجو، او د کندهار انتخابات د ماښام تر 2 بجو سبا له ازادي راډیو تعقیبوو. د کندهار د ټاکنو د کمیسیون مشر نعمت الله وردک وایي چې د سبا ورځې د ولسي جرګې انتخاباتو لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي وردک سره د ټاکنو د چمتووالي په اړه مرکه کړې.
ټاکل شوی چې سبا شنبه په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنې ترسره شي، تاسو په دې برخه کې څومره چمتووالی لري؟
نو موږ په بشپړ ډول آمادګي لرو او کومه خاصه ستونزه نشته. د انجینري ټیمونه او همدارنګه امنیتي ارګانونه نه دي. موږ د کمیسیون کارکوونکي در ټول په دې باندې مصروف دي څو چې مرکزونه اکمال کړو د سبا ورځې لپاره آمادګي ولرو کاملا آماده یو.
د امنیتي خطا ستاسو څومره ډاډ درکول شوی سره له دې چې د کندهار د ورستۍ پیښې په خاطر ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډېدلې؟
بله، متاسفانه چې ورستۍ پیښه دردناکه پیښه وه، لویه غمیزه وه د ټول افغانستان لپاره او همدا وجه وه چې ټاکنې وځنډېدې. خو بیا هم زړور امنیتي ارګانونه ژمن دي او غي وعده را کړې د موسره وګه په غوړ دي څو د ټاکنو د ورځې امنیت خوندي.
د افغانستان په دوه شو ولایتونو کې چې د تیر شنبه په ورځ ټاکنې وسې پر مهال یو شمېر تخنیکی او نور ستونزې رامنځته شوې، تاسو دغه ستونزو ته څومره متوجه یاست او په دې برخه کې مو تدابیر څه دي؟
نو موږ خو ځنې ستونزې چې موږ اوریدلې وي یا موږ ته د رهبرۍ په سطح هغه په ګوته شوې وي چې هغه ته ډېره توجه وکړو. د دې په خاطر چې ډېر احتیاط مو کړی وي د مرکزی دفتر نه یو تخنیکی ټیم موږ راوغوښتو ترڅو د خپل کارمندان د بایومیټریک په بخش کې دووري او دریوري وګو ته ټریننګونه ورکو او نوې دستګاوې د مرکز نه انتقال کو ترڅو چې هغه عوارض یا مشکل هم چې په نورو ولایاتو کې درلودل چې په قندار کې تکرار نشي.
په تیرو ټاکنو کې په کندهار کې د رایې ورکولو 250 مرکزونه وه. دا ځل ویل کېږي چې یو شمېر مرکزونه تړل شوي او په دولسو ولایو معروف او نیش کې ټاکنې نه ترسره کېږي. په مجموع کې څومره مرکزونه فعال دي؟
په قندار کې په 103 مرکزو کې ثبتنام شوی، هغه نوملیکنه چې شوې نو موږ کوشش هم دادی چې 103 مرکزونه موږ ټول خلاص ولرو، ترڅو چې هغه چا چې ثبتنام کړی هغه راشي په خپلو مرکزو کې او خپل د خوښې نمان ته رایه وکاروي. 103 مرکزونه چې 1114 محله کېږي هغه به ټول خلاص وي.
او دغه ولسوالیو په اړه چې په معروف او نیش کې ټاکنې نه کېږي او د څلورو نورو ولسوالیو یوازې په مرکزونو کې به ټاکنې کېږي،
نو دا خو عمومي ستونزه ده. په دوو ولسوالیو کې البته نوملیکنه نه ده شوې، کله چې نوملیکنه نه وي شوې نو غلطه ټاکنې هم نه کېږي.
د ورستۍ پوښتنې په توګه په کندهار کې شاوخوا 15 لکه 50 زره کسانو نوملیکنه کړې چې دا تر کابل وروسته د نوملیکنې په درجه بندۍ کې دوهم ځای لري. آیا د دې امکان شته چې دغه ټاکنې دې د دوهمې ورځې لپاره هم وغځېږي؟
نو موږ کوشش هم دادی چې دا ټاکنې د دوهمې ورځې لپاره ونه غځېږي او کوشش هم دادی چې په ټاکلي وخت چې هغه د سهار 9 بجې د موږ کامل نماده ووسو او درنو کنداریانو ته بلنه ورکړي او بیا هم د تاسو د رادیو د طریقه دی ته بلنه ورکو د سهار په 9 بجو د خپلو مرکزونو ته لاړ شي او هغلته خپله رایه وکاروي. د مازدیګر تر 4 بجو پورې موږ رسمي ټیم لرو، بیا هم کوم کسان د رای نه پاتې کېږي پس د 4 بجو نه د موږ قانون دادی چې هغه څوک چې هلته حضور ولري یا په قطار کې وي موږ غلطه یو کس درو ته سوچ هغه ختمیږي موږ کار ته دوام ورکو نو دوه مروز د پوره نغسیږي.
تشکر
ډیر مننه.
بیا هم د انتخاباتو په اړه، د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون وای د شپږ ولایتونو حساس مواد او د رایو نتیجې کابل ته انتقال شوي او د کمیسیون ډیټابیس ته د موادو د واردولو پروسه نن پیلېږي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې د پروسې شفافیت په اړه خلکو ته ځواب ورکوونکی دی. د ولسي جرګې انتخابات د تلې په 28 او 29 له کندهار او غزنی پرته د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شول او سبا په کندهار کې د انتخابات ترسره کیږي. ناجیه صافی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر پایه به د یو شمېر نورو ولایتونو د رایو نتایج هم کابل ته ورسیږي.
همدا اوس په همدغه د موادو په راټولولو باندې زموږ همکاران مصروف دي او کنر له بهر انشاء الله نن د مواد راورسیږي او په همدغه ترتیب سره به پراتول کو ورځو کې د ټولو ولایتونو څخه موږ دغه مواد له ځان سره ولرو او لاغې وروسته به د سکن کیږي هغه نتایج او هغه به سیستم ته داخليږي تر څو وتوانیږو وروسته له دې بیا هغه تور سپین سره جلا کړو او حق اقدار ته وسپارل شي.
ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د روانې لمریزې میاشتې په 19 نیټه او وروسته پایلې د راتلونکي د میاشتې په 9 اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی دوه ورځې وړاندې ویلي و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به ممکن په لږ ځنډ اعلان شي.
زه هیله من دیم چې موږ مطابق دغه مهال ویش د افغانستان خلکو ته هغه ابتدایي نتایج اعلان کړو. ولې یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی او شاید نسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ورځې وړاندې رای شمیرنه پیل کړه او ډاډ یې ورکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه به شفاف او په جدي ډول ترسره شي. دغه کمیسیون ویلي هڅه کوي تورې او سپینې رای سره بیلې کړي. د انتخاباتو د سر ځینې بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و، خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډېرې دغه شمنی عملی نشوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ویل ډیر باور نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سم ترسره کړي.
اوس هم ډیر باوري نه یو ولې غواړو چې کمیسون سره همکاري وسی په ټولو معنا باندې ترسو دغه لړۍ بریالیتوب سره سخت ورشي. بیا نو زه په دې باور یم چې دغه پروسه به شاید منل ډیر سخت شي. اوس چې موږ اندېښنه لرو هغه دا ده چې دغه لړۍ به اوږده شي او دغه اوږدوالی به د ولسمشرۍ د ټاکنو پر نیټې او همدارنګه چمتووالی باندې خپل تاثیرات ولري.
نوموړي همدارنګه وویل چې د حساسو موادو د انتقال پر مهال باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي سو دغه مواد په خوندي توګه مرکز ته ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د شپږو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې کابل ته انتقال شوې دي. په خوست کې د ولسي جرګې یو شمېر نوماندانو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د بایومیټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ، خو اوس له خبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله راخلو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتو په دې اړه څېړنې پیل کړي چې آیا هغه وسلې چې د امریکا سمندري ځواکونو په خلیج کې موندلې دي ایران یمن ته استولې که نه. که څه هم معلومه نه ده چې دا وسلې به حتما ایران استولې وي، خو ملګرو ملتو او متحده ایالتونو له دې مخکې هم د یمن حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تور پر ایران لګولی و. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
امریکایي چارواکو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو مفتشانو ته بلنه ورکړه چې معلومه کړي آیا د متحدو ایالاتو د سمندري ځواکونو لخوا په خلیج کې موندل شوې وسلې به د یمن حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د قاچاقي وسلو د استولو شواهد په لاس ورکړي که نه. د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې لړ کې د هغو څه باندې 2500 کلشنکوفونو او د وسلو د نورو ډولونو معاینه پیل کړې ده چې د امریکا سمندري ځواکونو د یمن سواحلو ته نږدې موندلې دي. د دوی د څېړنو هدف د دې حقیقت روښانه کول دي چې آیا دا وسلې له ایران څخه استول شوي که له سومالیا څخه. په سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان ادمیرال سکات سترني پرون د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د عدن په خلیج او د یمن په اوبو کې د وسلو د قاچاق یو ډیر لوی دهلیز شته. سترني په دې اړه چې آیا د وسلې ایران یمن ته استولې له څه ویلو ډډه وکړه، خو هغه تایید کړه چې د دې وسلو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو موظف څېړونکي د ایران، یمن او سومالیا د وسلو متخصصان دي. ملګرو ملتونو په وار وار تور لګولی چې ایران له غیر قانوني لارو یمن ته د وسلو په استولو سره حوثي اغیانو ته د وسلو پر ورکولو د بندیز له پریکړه لیک څخه سرغړونه کوي، خو له دې سره سره د امریکا سمندري ځواکونه چې د یمن په شاوخوا اوبو کې ګزمې کوي حوثیانو ته د وسلو د قاچاق یوازې د ګوتو په شمار موارد موندلې دي. په دې لړ کې وروستی مورد په اګست میاشت کې د وسلو د یوې نوې زیرمې موندل و چې د ملګرو ملتونو مفتشانې اوس لیدو ته ورغلي دي. د وسلو دا لویه بسته د امریکا سمندري ځواکونو په خلیج کې د ګزمې پر مهال وموندله. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي وایي دا وسلې د یمن د سواحلو په 70 کیلومترۍ کې له یوې کښتۍ څخه بلې کوچنۍ کښتۍ ته د ښکته کولو پر مهال ولیدلې. دوی زیاتوي چې سرتیرو دا کښتۍ ودروله او د هغې له عملې سره تر خبرو وروسته ورته معلومه شوه چې د وسلو قاچاق بران دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان وویل چې دا وسلې په پلاستیک کې تاو او په شنو بوجیو کې ځای پر ځای شوې وې. د امریکا د سمندري ځواکونو یو بل افسر ویلي ډېر احتمال شته چې دا وسلې به له ایران څخه نه بلکې له سومالیا څخه یمن ته قاچاق کېدلې، خو دا افسر زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د څارونکو له پلټنو وروسته به وروستۍ نتیجه معلومه شي. ستاسو له پیغامونو
موږ رایت دیوالی موږ وزو رایت موږ رایت کوو کوم د سر په سودا کې موږ کندهار موږ افغانستان ته ټوک شوی دی موږ غواړو چې څوک منستر وټاکو او خپله خوش کانځي ته موږ رایه ورکړو. موږ ولایتو کې خو د رسنۍ ده دغه څه چې موږ خبرېږو درغلیانې سیمې دي دروازې بندې سوي وي هغه سره دا اصله خبر چې د 12 بجو بعده بیا خلکو ته نوبته کړی شوی چې څه راسي وایه که 12 بجو بعده به نو څه شي وسي نو په کندهار ته وایه چې ښه په شفاف ډول وسي.
دا فکر کوم چې تر ډېر ولایتو به انتخابات وسي ښه رایه به ورکړي ښه خلک به راوځي او ډېر به راوځي.
موږ دا امید لرو موږ هیوادوال عام ولس دا امید لري چې ټاکنې په ښه امنیت کې ترسره شي او د کوم امنیتي یا نور ستونزو سره مخ نه شو ځکه ټاکنې د هر افغان حق دی دوی ته باید خپل حق ورکول شي.
د کندهار اوسیدونکي سمیع الله جانان او حمید الله ترینو
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه ټوله ورځ په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام په 100.5 چپه.
سبا د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې ازادي راډیو د کندهار د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه له تاسو سره شیبه په شیبه د دغه انتخاباتو بهیر ساری او معلومات ترکوي. خو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په خوست کې د ولسی جرګې یو شمېر نمایندانو غوښتنه کړې چې په ټاکنو کې د بایومیټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي. مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو، لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د لوګر ولایت د امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا وسی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان وغوښتل چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقچی د مړي ځای دې وښيي. د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولټن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسي او ګرجستان ترمنځ د 2008 کال د جګړې په خاطر ټول هغومره بندیزونه لګولي و چې ورته اړتیا وه، او ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکي اونۍ چین ته سفر وکړي.
په خوست کې د ولسی جرګې یو شمېر نمایندانو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د له بایومیټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي، او د رایې اچونې صندوقونه دې هم د نمایندانو او کورنیو او بهرنیو ناظرینو مخې ته له سره وشمېرل شي. معترضو نمایندانو ویلي هغه کسان چې په غیر قانوني ډول د درغلیو په هدف د ټاکنو په بهیر کې مداخلې کړې د تحقیقاتو لپاره دي عدلي او قضایي ادارو ته وروپېژندل شي. د مسؤلینو په خبره د افغانستان د ولسی جرګې په ټول ټاکنو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو خپلې رایې کارولې دي، البته کندهار او غزنی په دې کې نه دي شامل. نجیبالله الخیل له خوسته راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د ولسی جرګې 15 نمایندانو او یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان د ټاکنو او شکایاتو له خپلواکو کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې یوازې هغه رایې وشمېرل شي چې د بایومیټریک له لارې کارول شوې وي. معترضو نمایندانو ګواښ وکړ که د ټاکنو او شکایاتو خپلواک کمیسیونونه د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي، نو پایلې به د دوی لپاره د منلو وړ نه وي او په مدني حرکتونو به لاس بریږي. په خبري ناسته کې د ولسی جرګې یو تن نومان حافظ الله صبري ویل هغه رای چې بایومیټریک نوي دوی منلو ته تیار نه دي.
هغه رای چې د بایومیټریک د سیستم نه وتلی نوي مونږ هیڅ کلام نه منو، مونږ ته قابل دی قبول نه دي. په ټیبي کې یو رقم دی، صندوق کې رای بل رقم دی. مونږ جدي غوښتنه دا غوډو چې دغه ورکه د مونږ ته په عام محضر کې د دوړو کمیشنونو په مخ کې په عام محضر کې متوجه مېرل شي.
د ولسی جرګې یو بل نومان عبدالولی واحد ځای بیا د یو شمېر سیمو او ولسوالۍ نمونه اخلي چې هلته د بایومیټریک سیستم نه دی کارول شوی،
لکه تڼي، سپیره، اسماعیل خیل، مندوزی، موساخیل، صبری، باک، علي شیر، حتی د ځاځي میدان په ځینو سیمو کې بایومیټریک سیستم نه دی کارول شوی، او په سازمان یافته شکل سره دا سیستم غیر فعال ښودل شوی دی. دا د مشخصو نمایندانو په غوښتنه په دې ولسوالیو کې بایومیټریک سیستم غیر فعال ښودل شوی دی تر څو دوی ته د پراخې درغلۍ زمینه مساعده شي.
په خبري کانفرانس کې د ولسی جرګې د نومان امیر بهیر لخوا د نمایندانو څلور مادیز پریکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې غوښتنه شوې
ټولې هغه رایې چې د خوست په کچه په ټاکنیزو مرکزونو کې د بایومیټریک پرته کارول شوې رایې دي باطلې اعلان شي. د ټولو ټاکنیزو مرکزونو کارول شوې رایې دي د نمایندانو، د داخلي او خارجي ناظرانو، د بیا ځل لپاره د رایې اچونې په کمیسیون کې وشمېرل شي. ټولو هغه کسانو چې د ټاکنو په دې ملي په بهیر کې مداخله کړې تحقیق لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي.
بل ځای په ورته توګه د یووالي او بدلون کاروان د بنسټ په انګړ کې هم د ګڼو دیني عالمانو او قومي مخورو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. هغوی هم ویل چې په ټاکنو کې د یوازې د بایومیټریک له لارې کارول شوې رایې وشمېرل شي. مولوي ولید ګل وویل
که دې ومنله نن نه مدینه غار ده، زه د یوې منطقې خطیب یم، رئیست جمهوریت به انتخابات کیږي ولایتي شورا ته ورکی کی دا غاغ غزای ممبر نه کم چې وای نه چوي دا را سم نه لري
په خوښ کې د ولسی جرګې نوماندانو داسې محل پټاکنو کې په کراول شو راوي کې د شفافیت د تامین غوښتنه کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې رایه شمیرنه به په شفاف او جدي ډول ترسره شي د دغه کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد په همدې ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې هڅه کوي توري او سپینې رایې سره بیلې کړي
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونې ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه
وړاندې د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو او دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. خو مخکې تر دې 19 پروګرامه کونړ ته مخه کوو. د سید جمال الدین افغان په پوهنتون کې د نړیوالو په مالی مرسته د اتیا کمپیوټرو یو کمپیوټر خونه او د 50 کیلو واټو مریض برېښنا دستګاه جوړه شوه. ل کونړه د سید رډو خبريال رحول انوري راپور لري.
لوړ زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د چار رئیس پوهنوال امیر محمد کاموال د آی ټی سنټر او د سولري برېښنا شبکې د جوړېدا پر مهال 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د بودیجی په لحاظ د لوړو زده کړو وزارت ډیر کم امکانات لري خو دوی هڅه کوي چې هیوادوالو ته د باکیفیت لوړو زده کړو زمینه برابر کړي
تر څو چې د باکیفیت لوړو زده کړو خاوندان نشو هیڅ کله نړیوال خصوصي د گاونډیانو سره هم سیالي نشي کولای. گاونډیان ته څنګه شکست ورکړي په یوازینی ډګر کې شکست ورکول شو غدا دې چې موږ او تاسو خپل هیواد باید پخپل مټو باندې آباد.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد د لمریز برېښنا او د کمپیوټر لیب د پروژو د ځانګړتیا او پاړه وویل
قیمت 10 میلیونه او 15 لک افغانۍ دي. د آی سی ټی سنټر یا ټکنالوژي معلوماتي شبکه د پوهنتون لپاره د اهمترینو پروژو څخه ده چې د دې په ذریعه باندې د پوهنتون ټول منصوبین د عالی تحصیلاتو په برخه کې او همدارنګه د نورو علمي څېړنو او د معتبرو منابعو سره او د دنیا د معتبرو پوهنتونو سره د رابطې یو عمده اصل دی. د دې نه مناسبه استفاده چې حد اقل په ورځ کې به 1500 نفرو ته ټریننګ ورکول کیږي.
په یاد پوهنتون کې شاوخوا 4000 او 1500 محصلین په لوړو زده کړو بوختي. د کونړ همیشه بهان سیند پر غاړه پروت پوهنتون هم د برېښنا له نعمت به برخې ده. خو سی ایله یو برخه د سولري برېښنا په وسیله رڼا شوه او کمپیوټر یې روښانه شوی. محصلین د یادو پروژو په بشپړېدو خوښ دي.
عمران ده د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محصلینو د استادانو ډېره ضروري او اهم اړتیا وه. غواړو چې دغه پوهنتون د نورو پوهنتونو سره یو مساوي کړو. دا پوهنتون چې زمونږ دی مونږ ته ډېره دغه د برېښنا اړتیا زخته ډېره ضروري وه ځکه چې زمونږ پوهنتون د برېښنا نه ډېر پس پاتې دی. د کونړ غونډ دغه ولایت دغه غونډې ساحې د برېښنا نه ډېرې نا امید دي.
نن مرسلا خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فلم د اقتصاد پنځه د دویم کال محصل. انټرنیټ زمونږ لپاره ډېر مهم دی. نړۍ چې دا په یوه کلمه باندې بدله شوې ده او په انټرنیټ کې چې کوی چې په زرګونو کتابونه چې دي هلته موجود دي زمونږ لپاره د خوشحالۍ ځای دی. او په دې په واسطه به موږ وکولای شو چې د نړۍ کوم کله چې دی هغې ته موږ له نږدې نه لاسرسی وکړو او کومې ستونزې او مشکلات چې دي خپل حل.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس د پونزي په ګډون 15 پونزي لري چې تر دې دمه د کمپیوټر ساينس پونزي د کمپیوټرونو او برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. لیاد پونزي دوه دورې محصلین په داسې حال کې فارغ شول چې په پونزي کې کمپیوټر نو موجود. د نړیوال بانک په مالی مرسته چې اوس ورته د لمریز برېښنا د سیستم د برابرولو ترڅنګ د اتیو کمپیوټرونو د ورکړې او د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شوې د محصلینو او د پوهنتون ادارې اړوند ستونزې حل کېدای شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. دوستانو د نن ورځې پروګرام تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو په تړاو تاسو راغلو پیغامونو ته ځانګړی سوي چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې مشتره رسیدلې دي. که څه هم د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ډیر راپورونه وخت په وخت خپاره کړل، خو یو ځل بیا مې په دې خبرونه کې تاسو هغه اندېښنې راخیستې چې د انتخاباتو د ځینو نیمګړتیاو په اړه تاسو را سره شریکې کړې دي او تمه لري چې دغو شکایتونو او یا دغو ستونزو ته رسیدګي وسي. ستاسو پیغامونه او بیا وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې سره د ازادي راډیو مرکه هم اوریدلی سي.
وزګي پکتیا د ولایت مرکز شرنج ته خبرې کوم. په انتخاباتي پروسه کې هغه د سنس له مرکز نو دوباره راغلي دي. د ډیرو خلکو نومونه ایستلې دي، سټیکر یې وهلی ده او یو ځای سرسوي دي. اوس ټول لسونو چې وتلي دي دا پروسه بیخي له 40 سره مخامخ کوي او پروسه یې ناکامي سره مخامخ کوي او د خلکو زور دي ملي پروسه نه توري. دا زما پیغام و زلمان مومن کې توازای
زابل د ولایت نه خبرې ترته کوم. په دې زابل کې دا ټاکنو کې سر دلغری او په دغه باندې چې مکتب د باندې به خلک ولاړو کلا تاسو صاف یې ورکه ابلبل توخي صاف یې ورکه ابلبل انجینر صاف یې ورکه. خبره دا ده چې دغه دلغری نه وایي چې هغه به ما وته و چې موږ خپل دغه سره پریږه. دا یې څه و نور ډیر نه هیڅ امنیت ډیر برابر و هیڅ څه نه و نور ډیر ښه خلک په شوک زوت ورل خو دغه خلک چې دغه د شوا د خلک
خلق پدی خراب سره کار کوي موټران نسته او څه څه چې دغه نه حل کړه دغه یا لاس کریمه ده کوم ذکرې مده په خو زیبل محل ته هغه به هغه پر هغه پر دې چې په خو خلک روان سره نسته او سایه نسته خلک ورسېل نو دا خو دا پیغام دی دغه مشکلات ډیر نه په دغه انتخابات کې سخت مشکلات خلک غیر مایوس سره راي نه کوي په خپل غلطه بولاله ده.
السلام علیکم محترم استاد نیولات خبر کوم. بدبختانه چې د پارلمان پخوانی غړي په غټه اکثریت سره د افغان ملت په وړاندې باندې نه تنها چې مثبت کارونه کړي د قناعت وړ ولو، بلکې هغوی د ملت په استازیتوب د ملت بچیانو او شته ملت ته داسې ناوړه پیغام پرېښود. که چیرې ذهنونه پاک نه شي او یا هم اوسني وکیلان خپل مسؤلیتونه په پوره توګه ترسره نه کړي د هغوی ناوړه اعمالو ته دوام ورکړي، دا به یو ډېره بده پیښه وي او بده واقع به ولري.
بلې، السلام علیکم. زین الرحمن نوری د هلمند ولایت د نغلي ولسوالۍ د لوی مانده د سیمې تاسو ته پیغام پرېږدم. د هم د انتخاباتو په هکله تاسو پیغام پرېږدم. د انتخاباتو تیر سره تاسو ته او ټول اورېدونکو ته زه مبارکي وایم او ټول افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. زه ډېر خفه یم ځکه چې ما په دې انتخابات کې ګډون ونه کړ. زموږ سیمه د طالبانو په لاس کې ده. خپل تذکره مې سټیکر کړې وه. ما دا هسې پاتل موږ په طالبان اخطارونه را کړي وو که څوک لاړه په انتخاباتو کښې برخه اخسته د هغه لاس یا ګوتې به پرې کېږي. نو موږ ډېر خفه یو زموږ د سیمې خلک. موږ ځکه تذکرې هم سټیکر کړې نو فرای کښې موږ برخه وانهکړې په انتخاباتو کښې. خپله خپل تذکره مې سټیکر کړې ده. نو په انتخابات کښې مې ګډون ونه کړ. بیا هم د انتخاباتو مبارکي د افغانستان ټولو خلکو ته وایم. یو ځل بیا د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړ چې موږ هم ډیموکراسي منونکي خلک یو. موږ هم ډیموکراسي منو. نو د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړه چې یو ځل څه پټاونه او توغندۍ په شارو باندې ولیدلې. ما دوی ولاړه رایه ورکړه. نو د افغانستان د زړورو خلکو څخه ډېره مننه کوم. حتی ډېر خواشنی په دې یم چې ما خپل خپله رایه ونه کارول. خپله خوښي کاندید ته مې رایه ورنه کړه. نو کاندید مې انتخاب کړی وو خو ما ځکه رایه ورنه کړه چې موږ سیمه طالبانو په لاس کښې موږ ته اختارونه را کړي وو. موږ لارې درې څلور ورځې مخکې په انتخابات لا ښار ته بندې کړي لا هم تر اوسه بندې دي. مننه. السلام علیکم.
زه سوهیل احمد د نورستان ولایت دوانت ولسوالۍ یم. دوانت ولسوالۍ د انتخاباتو په درغلۍ باندې صندوقونه ډک کړي دي، نه په بایومیټریک باندې، سره د رئیس سره د کارمندانو نه درغلۍ کول. شفاف انتخابات ته خلک نه پرېښوستل. نظامي ځواکونه هم درغلۍ کول. زموږ هیله دا ده چې آینده مشران، رئیسان، کارمندانان دې دغسې
منتخب نکړي. والسلام.
عبید رحمان خبر کوم ننګرهار ولایت څخه. پیغام مو دا دی چې سږنې ټاکنې په ننګرهار ولایت کې غیر شفافه ټاکنې وي او درغلې نیوکې شوي بغیر د میتریک او بغیر اسټیکر خلکو رایې ټیک مار کړي واچول شوي. د ننګرهار ولایت مختلفو محلونو کې داسې رایې جوړ شوي دي چې ښځو ته تیار په نښه شوي یا سلیف شوي کاندیدانو رایې پاڼې ورکول شوي او صندوقونه ته اچول شوي.
باوجود دې چې افغانستان خلکو انتخابات وکړل، خپل د وینو په بدل کې وکړل، خپل د سرونو په بدل کې وکړل، انتخابات په افغانستان کې وسول، خو یو مشکل چې د افغانستان خلکو ته جوړو دا چې 9 میلیونه خلکو رایه ورکړې وه او اخر رانه 3 میلیونه ته یا 4 میلیونه په شاوخوا کې، همدغه مشکل د افغانستان د خلکو زړه ودردوي. دا یوه خبره. او بل باوجود دې چې امنیتي تهدیدونه هم وه، باوجود دې چې خلک پوهېدل چې اوس به انتحار را باندې وسي، اوس به بم را باندې پټاو شي، اوس به انتجار را باندې وسي، اوس به په مرمۍ ولګېږم، بیا هم د افغانستان خلکو یو شاشي شعور درلودی او وجنګ ته نور بس وویل. او هغه خلک چې په ټوپک ګوته ډېره ټوپک پر ماشه پرته ونن ورځي خپل ګوته رنګي انتخابات کوي، دا خپل د افغانانو لپاره یو لوی کار وو. او افغانان دغه مشکل سره چې په بعضې مواردو کې مخپل شاهدان چې هلته به ناظرین ناست وو، پیسې به یې ویشلې، پیسې به یې توضیح کولې چې پلانې ته رایه ورکړه. دا خبره موږ خپله ولیدله په جوزجان کې، هم دا خبره وه، خصوصا د اخچه په اخچه ولسوالۍ کې دا خبره وه. او په بعضې مواردو کې هغه مشکل و خلکو ته جوړو چې بایومیټرک کار نه کوي، یو خو پر 9 بجو باندې مرکزونه ویلو یا پر 9 بجو فیصله کړې وه، پر 9 بجو خلاص وه، او بیا د 9 بجو تر 11 بجو پورې خلک منتظر وه. د خلکو د نومرو کېدل، د ریسورو کېدل، د بایومیټرک کار نه کول، دا هغه مشکلاتو چې افغانانو خپل وظیفه اجرا کړه، ولیکن دا سالمه او غیر مستقل کمیسیون خپل وظیفه نه اجرا کړه. والسلام. ساتو دایمي همکار.
السلام علیکم. شاهزاده نبی نعیم د کنر ولایت څخه. دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسي جرګې دپاره، دلته خو چې موږ کوم ولې په کنر ولایت کې بعضي وکیل صاحب د رای محلو ته راغلي وو، خلکو ته به اشاره کولې چې ما ته رای راکا، بعضي کې توضیح تللی وو چې هغه به پیسې ورکولې. دلته موږ ولې دلته په داخل د مرکز کې هغه چې د نمندانو لپاره جنکیانې تربیه شوې وو، بس 0000 روپۍ 2000 روپۍ ورکولې. او ساده خزبانه مې متوبه لې شکم دي چې تعالی مونږ ټیک مارو په بل وکیل مو یا هغه په دخل وکیل په نه باندې راي چې مار کړه. آیا دا راي به د قرنټین په لور باندې لاړ شي او کلاړي باندې شي؟
السلام علیکم. زه سمیع الله سمیع له ایلمند ولا صدا کې رام پریزم. زه تاسو د ټاکنو په وړاندې دا یو شکایت لرم. آیا دا ایلمند خو سم نیمه ایلمندانو خو ټاکنې راي نه کړې و، یا طالبانو د خاصه لارې پر باندې، یا حکومت معنا سامنے پرېښول، حکومت یې په څو باندې تلاشي کولې، دا به نو چې رای نه جوړ کړي، آیا دا هو د پولیس خاصه ضرورت کېږي؟ نو دا څنګه وایي چې حکومت خپل ومن نه چې هر موږ سمې نه کړی ورته پاکي اوس، یا ضرورت یې دا عام ولس زما د اشرفانی شدا غوښتنې چې د خلک ضرورت نه خوانه.
دوستانو، تاسو ستونزې او اندېښنې مو واورېدلې. د ژمنې سره سم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې همایرا حقمل سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې ده، او دا مرکه چمتو ده چې د انتخاباتو په اړه پر اندېښنو او شکایتونو سره غږېدلې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دې شکایتونو کې داسې جدي موارد هم شته چې د انتخاباتو په زیات شمېر د رایو د باطلېدو احتمال رامنځته کړي.
متاسفانه په بعضو ولایتو کې شکایتونه ډیر جدي دي، او کیدای شي چې د شکایتو په وروسته د شکایتونو د څېړنې او غوته د رسیدګۍ په نتیجه کې د بعضو حوزو نتایج د انتخابات ابطال یا باطل شي او په نتیجه کې به یې موږ د ټاکنو د کمیسیون وغواړو چې په هغو حوزه کې بیرته مجددا انتخابات ترسره شي او د ټاکنو کمیسیون بیا مطابق د قانون مکلف دی چې تر یوې اونۍ پورې د دوهم ځلي او مجددو انتخاباتو بندوبست ونیسي او انتخابات ترسره شي.
بله، زیاترین سرغړونې کوم ډول سرغړونې دي؟
زیاترین سرغړونې متاسفانه هغه شکایتونه چې موږ ته رسیدلې دي ټول د انتخاباتو کمیسیون باندې دي، د انتخاباتو کمیسیون په کارکوونکو باندې دي او هغه پروسه چې دوی مخ ته بولې ده د مرکزونو ناوخته خلاصېدل کمبود دی، د اوراقو نشتون دی، د اوراقو ناوخته رسېدل دي، د لیست نشتون دی، د یو ولایت لیست بل ولایت ته تلل دي یا لیږل دي، د خلکو د نومونو نشتون په لیست کې دی، یعنی په لیست کې ډېر نواقصات و، د بایومیټریک د دستګاهو کار نه کړل دي او یا هم د انتخاباتو د کمیسیون د موقتو کارمندانو ناسم آموزش یې دی چې دوی سم زده کړې نه دي ورته ورکړي، متاسفانه یعنی فنی او مسلکي کسان نه وو او همدارنګه د ځینی نوماندانو په واسطه باندې د زور او سلا کارول دي چې خلک په زور اړ ایستل چې دوی ته رایه ورکړي او یا هم هغه مرکزي نو سایټونه بیخي تړلي دي، د شاد خان او خلکو ته ځواب ورکړی چې دا مرکز نه خلاصېږي په داسې حال کې چې دوی په ناقانونه توګه په داخل کې خپل کسان لوستلي دي او صندوقونه یې ډکړي دي. نه په بعضو ځایو کې وروسته د دې نه چې صندوقونه ډک شوي دي بیا داسې تمثیلي جنګونه شوي دي چې وښایي چې دلته په دو منطقه کې جنګ ناامني ده، د دې په خاطر چې صندوقونه هلته په محل د رای ورکولو کې ونه شمېرل شي او انتقال شي ولایتي دفترونو د ټاکنو کمیسیون ته او په داسې یو حالت کې وشمېرل شي چې هلته د نورو نیماندانو ناظرین حاضر نشته دی یا شتون نلیری مختلف سرغړونې دي. متاسفانه
میرمن حقمل، تاسو د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغو سرغړونو پر مهال خپله دنده تر کومه ترسره کړې ده؟ یعنی ستاسو ناظرین چې هلته او ستاسو استازي چې په سایټونو کې حاضر وو هغو خپله دنده په منظم ډول یا لکه څنګه چې لازمه وه ترسره کړې که نه؟
په دې سره شو چې ولې په دې ټاکنو کې بالاخره دومره زیات شکایتونه ثبت شول، دا په دې باندې په دې ادعا باندې یو ډېر ښه ثبوت نه شي کېدلی چې موږ ووایو چې په دې ټاکنو کې درغلي او یا تخلف زیات و، بلکې موږ کولای شو چې په جرات سره ووایو چې په دې انتخاباتو کې د شکایتونو کمیسیون 15,000 او یا 100 شکایت مامورین یا ناظرین په هر مرکز که درلودن چه موږ دو حقوق په واسطه باندې وکولای شوی چې د سهار د شروع نه تر دو ورځو پورې چې انتخاباتو دوام درلوده دی ټول ستونزې ټول تقلبات تخلفات تخطی او انتخاباتی جرمونه چې په ټول افغانستان کې واقع شول دوی په ډېر منظم شکل باندې وکولای شوی چې هم یې په خپله ثبتي او هم یې د خلکو نه واخلي، د نورو ناظرینو نه، د رای ورکوونکو نه، د نوماندانو نه، د خلکو نه، او هغه په ډېر منظم شکل موږ ته راپور راکا، ګزارش یې راکا او د دې نتیجه کې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ولاړه او دا یو ډېره قوي نقطه ده چې باید په دې باندې تمرکز وکړو او موږ د دې نه کاملا استقبال کړو او پوره آمادگی او چمتووالی لرو چې کله دغه پروسه د شکایتونو د ثبت خلاصېږي وروسته دغو نه به د موږ ولایتي همکاران ولایتي کمیسیونه به د خیره سره د 15 ورځو په ترڅ کې خپلې رسیدګۍ او څېړنې شکایتونو ته د رسیدګۍ په خاطر ترسره کوي یا به یې شروع کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله همایره حق ملوه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
هلو، السلام علیکم. یو د کندهار ولایت نه زنګ درته والی دي، دند ولسوالۍ نه محمد بشیر آغا. زما مطلب دغه دی چې دغه کاریاک د حکومت مشته را پرېږدي. دا زموږ غټه شتمني ده. په دې چې غټه شتمني ده، که نور بهرني هېوادونه چې موږ ته وسایط راس کوي، یعنې هغه زموږ ته پیسې وړي، زموږ بیا دغه مطلب غټه شتمني ده. موږ دغه وسایط چې مطلب چې موږ ته به دغه راس کوي، مطلب پیسې به موږ ته مطلب ډېرې شي نه دي. نو موږ دغه خواهش دي چې حکومت باید موږ ته برمې را ووي او دا تاریخ را پیژد. په مخه دي شو.
کرم خان، پکتیکا ولایت نه پتماک سوایم، کټواز پکتیکا د مشخله اوسیدونکی یو تن تاسو ته دا پروګرام هغه پریدم پیغام باید چې د پکتیکا والی زمون مشخله او د زمري کوټ یوسف خیل هم شیران هغه غواړي چې دلته یو وړکی بند د خربین د مشخله پورته د خربین خواته مولارین بنده کړې ده، نیمای بند تړلی، نیمای پاته ده. باید چې دغه د کلي مشیران وغواړي او دا بند پسې مستقیم کړي او بند وتړي. زموږ لارې ډېره بنده کړې ده او د کته دیوالونه یې والي دي، یو بل څنګ ته کورونه دي، باغچې دي. دغه د دیوالو روپۍ چې په بند ورکړې وای، اوس په بند هم جوړ وای او ډېره ځکه به یې هم شنه کړې وای، خړو به کړی به وای. ازادي راډیو نه ډېره مننه. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د لغمان ولایت لنګر ولسوالۍ څخه دا پیغام پیدم چې زمونږ د مرکزي دولت څخه دغه هیله ده چې که به چاپې چې دی کوي په ځای کې ټول کلیوال وګړي وژل کېږي، نو مونږ د مرکزي دولت څخه دغه غواړو چې دغه چاپې ده نه بندې کړي او طالبانو ته کوم مرګ ولا پکې نه رسېږي، ټول عوام وګړي پکې وژل کېږي. او ازادي راډیو څخه دغه خواهش ده چې دغه پیغام زمونږ نشر کړي ترڅو دولت د دې په برخه کې اجرات وکړي. مننه.
السلام علیکم. هیواد نکمل ما د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ څخه ورور دلته د سیوا د موزي کوم پروګرام روان دی. تقریبا شل کسان د رسمي استادان دي او تقریبا شپږ پنځوس کسان د یونسکو موسی له خوا نه دلته دوی ته پیسې ورکول کېږي استادانو ته. دغه یو موږ په سترګو نه دي لیدلي او نه علي شنګ ولسوالۍ ته راغلي دي. که راغلي مې دوی ټول مخالفینو ته ورکړي دي. دوی کې د علي شنګ ولسوالۍ ته مې اوسه کورسونه ورکړي دي. زمونږ د بچیانو سره موږ د فار روان فلم روان دی، ټولو سره شریک دي. موږ د هغې خپل چا ته ورسوو. ډېره مننه.
السلام علیکم. راغا ننګرهار یم. د ارزان قیمت کابل څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. تاسو ته سلامونه او نیکې د راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. بعد له سلامه، زما یو پیشنهاد ریاست انتخاباتو ته دا دی چې درویشتم ریاست شروع کال تر نوشتم دسته د پوره زمونږ تقاعد دی اخیستو ورځو. تر اوسه پوره مونږ ته ریاست تقاعد ذکر انده کله چې زمونږ پیغام نشر کړو. د ټولو د ازادۍ راډیو کارکوونکو سلامونه. نه باد اله کوم چې دغه مونږ نه هم آیوسنه شي هم حاضرده نشي. وسلام احترام.
دوستانو، ستاسو پیغامونه نور هم را سره ست خو د خبرونی وخت هم دومره وو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یو. د دې ټلیفوني اړیکو په تنظیم کې طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جنگل بد مرغیو پاک او خپل خاورا
جنگ لبد مرغیو پاک و خبل نپاتی زکور که ورزورای ورک و خبل نپاتی زکور که ورزورای ورک و خبل خاورا خاورا مود جنگ لبد مرغیو پاک و خبل خاورا مود جنگ لبد مرغیو پاک و خبل نپاتی زکور که ورزورای ورک و